سودونه هم د پرتو راپور ورته ترلاسه شوی. چارواکې دا هم وایي په سیمه کې تر برید پس امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي کړې چې پکې لږ تر لږه دوه وسلوال جوبل شوي، خو تر اوسه وسلوال طالبانو تصدیق کړی او نه آزادو سرچینو ورباندې څه ویلي. د چارواکي په خبره په سیمه کې تر جګړې پس د چهارشنبې په ورځ پوځي هلیکاپټرو بمباري کړې او هغلته لټونې عملیات هم پیل کړي دي. په منځني کورما کې دا دویم برید دی چې په دوه ورځو کې وسلوالو پر امنیتي سرتیرو کړی. کچو هم په شپږم اکتوبر پر جوګي کلی په شوي وسلوال برید کې د پولیسو چارواکي تر مخه امنیتي سرتیرو ته زیان نه اوړېدلی، خو په تازه برید کې ورته درانه مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر هم په شوي برید کې یولس عسکرو د وژل کېدو د اوختي زیان پخلی کړی، خو د ژوبلو او ورکو سرتیرو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د دغې برید ذمواري تحریکي طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې ده. په منځني کورما کې له څه مودې راهیسې د امنیت وضع خرابه ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتي سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو، دړکو او وژلو پیښو سره مخامخ دي. که څه هم څو ځل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو وسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. موږ د سیمې په حالاتو پوخ او خبریال نبی جان وپوښتل چې هغه کومه وجه ده چې وسلوال په منځني کورما کې پلو عملیاتو ته دوام ورکړی. نو هغه په ځواب کې وویل چې یاد علاقه غرایزه ده چې داسې ورته د پاتې کېدلو لپاره مناسب او محفوظ ماحول پیدا کوي، او بله دا چې نورو سیمو سره په لګېدلو وسلوالو ته له هغه ځایه یو نه بل ځای ته تګ راتګ هم آسان دی.
سیکورټی فورسز لګیا دي د دوخلو په پریشانی کوي. نو ظاهره خبره ده چې هغه هم خپل مزاحمت شو کوي، ویل چې په دغه علاقې کې هغه خلک غوړي چې دی مومنټ وي. دویمه خبره دا ده، دا د یو جنکشن پوینټ غونډې کې ده، دغه ځای خیبر سره هم ټچ کیږي، دغه ځای ورکزی سره هم ټچ کیږي، هم دغه ځای حکومت دا وزیرستان سره هم ټچ کیږي. نو کته صبح کورې نو بیا دغه ځای کې دوه خلکو د پاره مومنټ ډیر ایزی شي. یو ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا، بل ځای کې کروي وو کې ووړي بل ډیسټریکټ تا، بیا دغه ځای کې کروي وو کې افغانستان ته هم وړدل شي. نو امو خپل خیال دا ده چې دوه د پاره دغه ځای کې د کروي کول او بیا واپس سیف ځای ته تلل دا ډیر سون دي.
په منځني کورما کې مخکې د وسلوالو مضبوطی ټکانه وي، خو چې کله په 2010 کال کې په پراخ کچه عملیات پیل شول نو له هغه ځای ټول وتښتیدل او پاکستانی پوځ د سیمي واک په خپل لاس کې تر اخستلو پس خراب شوی امن یو ځل بیا هغلته قائم کړو. په سیمه کې له 2023 کال را په دې خوا داسې صورتحال را جوړ شوی چې د مقامی خلکو تر مخه وسلوال اچانک یو ځای کې را پیدا شي، خو چې پوځ ورپسې ورشي نو له هغه ځای غایب شي او بل چرته لاړ شي، خو چې کله حالات بیا ښه شي نو بیا راشي او هغلته خپلو عملیاتو ته تمام ورکړي. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
لا خبرونو ور اخوا. پرون د اکتوبر اتمه د طالبانو د لومړی واکمنۍ د پرزول لپاره پر افغانستان د امریکا د بریت څلیرشتمه کلیزه او امریکا په 2001 کال کې په دې ورځ په افغانستان کې هوایي حملې پیل کړې او د طالبانو مشران له هېواده وتلو ته اړ کړل. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
څو وخت د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ وه، په ابتدایه ښوونځي کې په دریم ټولګي کې مې زده کړې کولې. لومړی وخت کې ښوونځي بندو، کار ډېر محدود و او د بیان یا آزاد فکر ځای نو. ښځې او نجونې له تعلیمه محرومي وې او ټولنه یو ډول په ویره کې ژوند کاوه.
خو د ننګرهار ولایت دا 40 کلن اوسیدونکی وایي یوې شپې د ده د کورنۍ او کلیوالو ژوند دومره وربدل کړ چې کله یې تصور هم نسو کېدلی. هغه شپه چې په خبره یې امریکایي ځواکونو پر افغانستان برید وکړ، د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
په 2000 کال کې چې امریکا برید وکړ، زه لا هم همدلته وم. د حملې شپه مې هېره نه ده. د شپې له خوا د تیارو غږ، د بمونو غږونه او خلک خو وېره. موږ ټول د کورونو په کوټو کې پټو. د طالبانو د سقوط وروسته ژوند ورو ورو بدل شو، پوهنتونونه پرانیستل شو، کار پیدا شو. زه هم خپلو زده کړو ته مې دوام ورکړ، یو کسب مې زده کړ، موږ امید پیدا کړ، لږ فضا خلاصه شوه. بیا مې په یو موسسې سره د ماشومانو د روغتیا په برخه کې خدمت کاو.
د ځوان وایي چې په تیرو شلو کلونو کې مهم لاسته راوړنې لوړې زده کړې، د آزاد فکر احساس و، او په خبره یې له ګڼو ننګونو او ناامنیو سربېره یې د ژوند ډېرې چارې ښې پرمخ تللې. امریکا د 2001 کال د اکتوبر په 1 نېټه چې افغانستان له وخت سره سم اتمه وه، په دغه هېواد برید وکړ چې په پایله کې د طالبانو لومړۍ دوره واکمني نسکور سوه. ځینې افغانان، پخواني افغان سیاستوال، کارپوهان، ښځې او د طالبانو حکومت اوسني او پخواني چارواکي د دې بدلونونو په اړه متفاوت نظرونه لري. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر جمهوریت نظام د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داوودزی وویل په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بون په جوړسوي غونډه کې د دغه هیواد په کچه د ملګرو ملتونو لوړ پوړی مامور و او د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د بدیل نظام په جوړښت کې اغیزمنه ونډه درلوده. ښاغلی داوودزی ازادي راډیو سره د امریکا تر برید وروسته د جمهوریت نظام د شل کلن واکمنۍ لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
نړیوالو د حضور یو نتیجې دا و چې د افغانستان دولت چې د تیرو جنګونو په ترڅ کې هم د فزیکي لحاظه هم د معنوي لحاظه کاملا تخریب شوی و، ټول نهادونه بنسټونه د دولت بېرته ورغېدل. په شل کاله کې یو نیم میلیون افغان ځوانان د پوهنتونونو نه د ملک دننه او بیرون فارغ شول. افغانستان یو نړیوال مقام خپل کړ په ډیپلوماسۍ کې، یو عزت پیدا کړ، پاسپورټ یې عزت پیدا کړ. بل اړخ منفي اړخ چې موجود و چې بېرته جنګ پیل شو، هم د امریکې قواوو اشتباهات وکړه، تېروتنې وکړې، هم د فقهي ځینې ملکونو دوهرنګي پالیسي مختبو شوه.
خو د طالبانو حکومت پر افغانستان د امریکا برید د دغه هیواد په تاریخ کې توره ورځ بللې ده. دغه شان د افغانستان خلاصون لارې شورا پخواني مشر او د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې یو چارواکي سید اکبر آغا د امریکا برید او تیر شل کلن حضور یرغل د افغانستان په کورنی او بهرنی سیاست کې مداخله او حتی ناکامه دوره وبلله. خو ښاغلی اکبر آغا ټینګار کوي چې طالبان د تیرو ناخوالو او جګړو نه په عبرت د ولس حقونه خوندي او حکومت کې دی ونډه ورکړي.
هغه د افغانستان واکمني نه وه، د افغانانو واکمني نه وه. دلته چې ومرد د خارجي سیاست ښکار و او داخلي سیاست چې مو یعنې د پردیو د سیاست ښکار و. نو ښه خبره به دا وي چې طالبان په یا د تیرو حکومتو څخه پند واخلي او د یو داسې طریقه او داسې لار مختاره کړي چې په هغه باندې ملت او ولس او خلک ټوله راجل شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له شل کلونو وروسته په 2021 کال اگست میاشت کې له امریکا سره د دوهې تر هوکړې وروسته یو ځل بیا وخت ورسېدل او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو یې د خپلې لومړنۍ دورې قوانین بیرته پلي کړي دي. د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کډوخیل د طالبانو د واکمنۍ اوسنۍ دوره داسې ارزوي:
نه تنها چې د فساد مخه ونه نیوله، بلکې دوی هم فساد ته مخه وکړله. په خلکو باندې ژوند تریخ کړه. د دوی ټوله دښمني د ښځو سره پیل شوه. حتی د تعلیم دروازې دوی په مخ باندې بندې شولې. افغانو نجونو او مېرمنې خورا تاوان کړی، اما دوی خپل ځان ته هم سخت تاوان رسوي. تر اوسه پورې څوک یې په بینالمللي سطحه ورته رسمیت نه ورکوي. سرمایه ګذاریان نه کوي کې چې افغانستان بانکي سیستم بالکل فلج دی،
خو د طالبانو حکومت وړاندې تل ادا کړې چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د خلکو حقونه خوندي دي. هغه ادا چې اکثریت افغانان او نړیوالې نه مني. د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت سرپرست او د سیاسي او امنیتي چارو په شاه محمود میاخیل وایي پر افغانستان د امریکا برید که څه هم دغه هیواد کې دوامداره بې ثباتۍ او جګړو ته لاره هواره کړې وه، خو ټینګار کوي چې طالبان په خپلو افراطي کړنو سره یو ځل بیا پر افغانستان د سیمې او نړیوالو هیوادونو د مداخلو لپاره زمینه برابروي.
دا کوم وضعیت چې په افغانستان کې روان دی او افراطیت ورسته بل اضافه کیږي، دا په خپل زمینه دي ته مساعده چې د سیمې هیوادونه او بلخره نړیوال په افغانستان کې په یو شکل مداخله وکړي، یا رقابتونه رامنځته شي، یا نیابتي جګړه رامنځته شي. نو د دې ټولو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. ملک تر هغې پورې ثبات نشي پیدا کولی چې تر څو په ملک کې قانون نه وي او ولس په حکومتولۍ کې برخه ونه لري.
د 2001 کال د اکتوبر ومه چې په افغانستان کې اتمه وه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش د دې لپاره پر افغانستان د برید او د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو امر وکړ چې هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لسپارلو ډاټه کوله. امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو مسؤل باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی وروسپاري. خوملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو مشر و پریکړه وکړه بن لادن چې هغه سره بیعت کړی و امریکا ته ونسپاري. د اکتوبر په ومه امریکایي B-25 ډوله الوتکو د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد نورو برخو کې د طالبانو پر سنګرونو درنې بمباری پیل کړې. مخکې له دې چې امریکایي سرتیري د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته سي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل وکړ او بلاخره یې حکومت نسکور سو. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړی چې بګرام اډه دې وروسپاري، خو طالبان وایي دا کار نه کوي. که څه هم راپور کې مرکزي کارپوهان د ټرمپ دا خبرې یوازې د خپل کورنۍ سیاست برخه او د طالبانو ویرول بولي او وایي چې عمل کې څه پلان نشته، خو وبلیدل سي چې آیا د افغانستان تیر 40 کلن تاریخ بیا تکرارېږي او کنه. د یادونې ده چې امریکا او د ناټو تړون ملګری افغانستان کې درې اساسي هدفونه تعقیبول: د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه او ملت جوړونه. خو د دغو اهدافو د نه تطبیقولو په اړه تل راپورونه ورکړل سوي دي. یو شمېر نړیوال سازمانونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې افغانستان د موادو مخدرو د سترو تولیدونکو هیوادونو په نوم یاد کړ. د تېر جمهوري نظام چارواکو تر وروستیو پورې په وار وار وویل چې په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې له شلو ډېرې ترهګرۍ ډلې فعالیت لري. د غشان عامو خلکو او د چارو یو شمېر کارپوهانو د ملت د جوړونې په برخه کې هڅې هم ناکامې بللې وي.
د پکتیا بڼ وال وای سکل د مڼو باغونو خه حاصلات ورکړي، خو د ساتلو لپاره نه سړي خونی لري او نه هم خه بازارونه چې هغه او پلوري. نور حاله د جبل الله خل په رپورت کې
د پکتیا بڼ وال وای سکل مڼو خه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغي نه درلودې نو خوان د ورنګ هم خه دي، خو بازار سوړ دی او به یې داسې دي چې هغه ته پکې د تمه سره سم ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال رادیو ته وویل:
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو لپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې پلاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په خو بیا باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوي خوایبه ټټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي:
سرخانی خو باید ضرور د جوړ شي، د خلک دې مانی دي، بعض نور سبزیجات دي د خرابېږي، سرخانی ورته جوړ شي خلک کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته د سې جوړې نو سوزي ډیر خرابې.
ولا موږ غوښتنه دغه دولت نه سي مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کی، او چې دغه موږ د میوه یا واغه مڼه هر شي سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کو. نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیر د دې ولایت تازه میوه د وګد وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته به د دې میوه د سیزن له وخت ډیر کاری فرصتونه برابر شي او بلبه په بازار اغیزم وګد مهالوي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل:
پکتیا مڼه سیدی لکه څنګه چې د نوم دا هغه رقم ته خوند اورنګ لري او بهترینی مڼه دي، او له مسعود چرواکو مهله د دوی ته که څومره زحمت چې دوی بس لیدا یو مره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیا وي هغه ورته فرقي، نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل:
د مڼو حاصلات سکل مګه څومره زیات ده، همدار رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په خبای باندې بزګرنه په خبای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادرېږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې او د ټولنې اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه، چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي، هغه تاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي، د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعريفهم باسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت خط کې د مال چرک دی. کچیرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شونه غواړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم
بله
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غواړي حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخې موږ کې خوده د خپل ملګرو ته مورته مو چې دا برخو عکسونه واخلي هم د غذایی مواد او غوړ ورجې د نور مسائل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې ډونر مو پیژندل تقریبا خلاص یو مسلمان شخصیت مورته مزه ورته قناه ورته ورکم نو مو ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي شي توثیقینو کو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او د موافقه نه کوي هم د یتیم ماشوم چې وړو کېده د عکس اخیستل کی چې تر دلوي شي نو دای قانونا دای کول شي د عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونټر شي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او اخیستل شي د طرف نه اخیستل شي عکسونه ورته ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخیستي دغه عکسونه ماته راولېګا هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لاندې راشي الله جل جلاله د وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کوي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ یې منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د امدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ تاسو په امه خبره ځانونه لوی ښکارا کومرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته ای هدف زما دا ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجي اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څمرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمانه را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتینکړای د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راتړکړای او دا راتینکړای نو هغه مال ته ورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې دا مال راتینکړای ای پروردګار دا مال ته ور نزای کړي نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي او دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله امدمر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو د خیراتونه جوړ کړو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورګو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهی کې چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوي چې هغه کړني او انسانان دې په دې باندې ور لګيږي په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا شو پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم پور کې وشه ول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې داسره شي دی سخی سره دی او کریم سره ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیر نه کړي چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړې امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ او تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولاند کیږي
که چیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته د خپل انسانانو چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان او د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربى دي او دوهمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څنګه لري نو دوی ان شاء الله چې څه حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکړه داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجل چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پستلا باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا به داسې بعضې مرسته کومکونه دي د مثال په توګه زکات دی د زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي دغه سړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جلاله متاسته دغه امر کړی چې د قرباني کوو نو دا د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنئ ولې خلک د خواري خواته د بیوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ ساسو په هیواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته کاري فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي او مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري دې فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکوي او د انساني مؤسسات هم د کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښایي ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیول ولا فقیر او غریب وای ما ته بل راکړه نو حتی که چیرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده دېنه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي او اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي او همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني نو د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې چې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړېږي د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې د مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی داسې نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته وایم چې ګورې کوچني اختر کې موږ اخیستې وو ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمانو ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچانو موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمانو ته ما ولېږو ما ورته وایم چې دا مبلغ نمونه مې ورته ورکړې دا د محمد طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ په ځای باندې هلته تقریبا درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مورته موجود ساس بوتان نوی دي زړه دي تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکو خاصا د میډیا دغه مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب که چیرې دا وضعیت هم د چې پاتې شي په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نشي د بیوزلو کسانو شمېر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت سره
قم کېدلی سي عقیده باندې چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل الله جل جلاله سره دا ډیر خه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګو مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکې باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو وګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه وي فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګري د انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑا هم اچول چې اې دا غنی بڑا دی ته لاس ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي موږ داس فقیران شو موږ په کوم وران شي زلزله ورباندې راشي یا ورباندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي دی سړی خفه کیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کوي لکه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوي وسی
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بڑا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرام دغه باید ته بد لګولي خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چاپ سال کړه او وخت لګلی وسره پادشاه وسره به کوم گاونډیان ته لګلی او وی بل ته لګلی او چې موږ وخښته او کورونه باندې سر دې پسته تا شو برته به خپل کور ترول او به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزیشته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوزله انسانان حقوق باید په خوله نه شي ټول باید ورته متوجه وسیګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کله شي په موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وایي کې نو مخکې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویر نه کړو د زهرونه به سوچ دغه همکاري چې موږ سره کوله که مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبان او فقیران باندې الله جل جلاله تاسو ته برته در کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل دا چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې قلبن ورسره ودرېږو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدرمنو دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبرې وشوي لمک سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پارزه کې چیاست الله مال او ملګری
شس باوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاهدی کا چاکس باوکا مالیات کرو سوک ذکر و زاهدی عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھم دے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر کھم عشق نام رادا پاس پغام مسل کھم عشق نام رادا پغام سرکم عالم زیست و روزگار کا زیتل خون جگر خم عالم زیست و روزگار کا زیتل خون جگر
دولت سنو او واکمنو ترمنز پل
15 پاگ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچری میډال او کاغذ لای نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای چې ګان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
شمیان پپری وش جانانا یم کو شمیان پپری وش جانانا یم کو زکسر لکم ویرانیم پریوش جنانیم جگ سرلک مجنون ویرانیم جگ سرلک مجنون ویرانیم بویل تل پیز رندانیم ہو جگ سرلک مجنون ویرانیم سرلک مجنون ویرانیم چمائن ظاہر بین میں پظاہر صورت غلچو ظاہر بین میں پظاہر صورت غلچو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو زکسر لک مجنون ویرانہ یم ہو زکسر لک مجنون ویرانہ یم ہو چمایا مجلس
کده بازم ده مجلس تاو ده بماده هم ساقیم هم ساقیم هم شراب هم پیمانه یم هم ساقیم هم شراب هم پیمانه یم زکه سر لکه مجنون پا ویرانه یم هم ساقیم هم شراب هم پیمانه کسر لک مجنون پا ویرانا یم چمایان پا چمایان چمایان پا پری وش جانانا یم کسر لک مجنون پا ویرانا یم کسر لک مجنون پا ویرانا یم کسر لک مجنون پا ویرانا یم